Dos.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت ویل پاکستان سره د ترنزم پر ضد مبارزه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د یادې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د اوو بهرنیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات کسان وژل سوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل او پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. بشپړه خبرونه. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل سوي دي. د جوزجان د امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د دوشنبې په ورځ د دې ولایت د درزاب ولسوالۍ په سردره او القاني کلیو کې وسول. ښاغلي جوزجاني زیاته کړه: دی وایي په وژل سوي کې اووه کسان بهرنیان دي، درې فرانسوي او څلور ازبکستاني دي. په وژل سوي کې د دوی قومندانان هم شامل دي چې یو قاري شجاع او بل د یعقوب په نوم چې ځان یې فدایي باله هم وژل سوي دي. شاغلی جوزجانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ورته تر اوسه کوم راپور نه دی ورغلی. د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي یاد بریدونه د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د څا اډې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر او موټر سایکل بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د کمربند د مسؤل په ګډون شپږ تنه طالب وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي عمري وایي په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کې وسلې هم لمنځه تللې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلوېښت وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا په پخوانۍ بیه یو ځل بیا تړل سوې ده. د برېښنا پخوانۍ بیه یو کیلو واټ دوه سنټه وه. ښاغلی توحیدی وایي ټاکل سوې د ستونزې د بشپړ حل لپاره نن یو افغان پلاوی ترکمنستان ته ولاړ سي.
قرار ده چې سبا ته زموږ حیات د افغانستان سره ټاکل شوی حیات ترکمنستان ته لاړ شي، له دوی سره بحث او گفتگو وکړي او مذاکره وکړي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي.
شاغلی توحیدی زیاتوي چې وړه مشپه د سل فیصد لوړې بیې ټاکل کېدو له کبله ترکمنستان د افغانستان اقینې، اندخوی، فاریاب او هرات ولایت ته وارداتي برېښنا قطع کړې وه. تاسو سمو شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. دا ورسته له هغه چې په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځایونو په خاطر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر پاکستان د میلیارډونو ډالرو د مرستو بندولو تهدید وکړ. د امریکا سفارت یو ویاند نن تایید کړ چې پاکستانی چارواکو سفیر ډیوډ هیل احضار کړی، خو تفصیل یې ورنکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړی ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل چې امریکا د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرستلې ده، ځکه د ده په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې پاکستان ته د ۲۵۵ میلیونه ډالرو نظامي مرستې به وځنډول سي، ځکه د دوی په وینا پاکستان د تروریستانو پر وړاندې له جدي اقداماتو ډډه کړې ده. دا د هغو 1.1 میلیارد ډالرو مرستې برخه دي چې د امریکا کانګرس د 2014 کال په اگست میاشت کې پاکستان ته منلې وې. په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل شوي شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداری سربیره لاریونونه پنځمه ورځ هم دوام وکړ او د یوه پولیس په ګډون نهه کسان پکښې وژل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپره سوې ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکی ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په نهو وژل شویو کسانو کې شپږ کسانو غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبری آژانس د یو امنیتي افسر د وژل کېدو راپور ورکړی دی چې د راپور له مخې یو لاریون کوونکی په نجف آباد کې وواژه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژۍ د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د اس 400 دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه ده. چاوشوغلو وویل د دې سیستم پیرل اړین و او ترکیې ورته بیړنۍ اړتیا درلوده. د دې سیستم په خاطر د ترکیې ناټو متحدو هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې ده. چاوشوغلو وویل موږ غوښتل دا سیستم له خپلو ناټو متحدو هیوادونو څخه وپیرو خو نتیجه یې ورنه کړه. روسیې راسره تر ټولو غوره سودا وکړه او ځکه ما دا سیستم له روسیې وپیره. د راپورونو له مخې ترکیه دا سیستم د 2.5 میلیارد ډالرو په لګښت له روسیې څخه پیري. د ویل چې د میزایلو د دې سیستم لومړی واردات به په 2020 کال کې پیل سي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغان حکومت اجرا ریاست ویل پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنه کړه او په کار ده چې اوس پر نورو اقداماتو غور وشي.
ضرورت دی چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي. داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
دا ولسمشر ټرمپ له سختو انتقادونو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. برېښنا شرکتو په راتلونکو څو ورځو کې به افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته وګرځي. ملګرو ملتونو په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په 2013 کال کې هم د ناامنیو او اقتصادي ستونزو په اړه خبرداری ورکړی. په ایران کې د روانو مظاهرو وروستی حال در سره شریکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
څوک حمایه کوي هغوی چې نیول کېږي بېرته خوشي کېږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس موږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نن ورځې سپورتي خبرونه هم په همدې خپرونه کې اورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست ویل پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو مرستو نتیجه ورنه کړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې څرګندونې هیله بښونکې وبللې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اسلام آباد واشنگټن ته د میلیاردونو ډالرو مرستې په بدل کې له فریب او درواغو پرته بل څه نه دي ورکړي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
پر پاکستان د امریکا له لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. اجرایی ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل د سه شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره د امریکایي محکمې مرستو او نړیوالو همکارۍ چې د ترهګرۍ مبارزه لپاره کړې وي لازمه نتیجه نه ده ورکړی. بنا ضرورت دی چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي. داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل
شي. اجرایی ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې امریکا ته یې دروغ ویلي او دوی تیرې سیدي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر ورکړي خو هغوی له دروغ او غولونې پرته دوی ته هیڅ نه دی ورکړي. ولسمشر ترامپ دا هم لیکلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي خو په خبره یې نور د حالت دوام نشي کولای. له دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي پاکستان له نور حصے په خپل خاوره کې ترستانو ته پناه ورکړي او دا وضعیت نور د زغم نه دی خو هغه مهال پاکستان ویلي چې دوه متحدین هیڅ کله یو بل ته خبرداري نه ورکوي. د یادونه ده چې د افغانستان افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه درلوده او د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
نن چې زموږ د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت سره د نړیوال ټولنې د یو جهاد یا د مشرتابه غږ بدرګه شوی ده، زه حمایت کوم. پاکستان اوس هم غږ کوم چې د دې فرصت نه په استفادې سره د افغانستان سره روی وکړه، ځان هم خرابوه او د نړیوالې ټولنې په منځ کې نور هم ځان انزوا ته موړه.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د امریکا د هغه سیاست پیلامه ده چې که پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا ورسره مختن نشي تلای. د چارو کارپوه خالد سادات:
باید پاکستان په هر قیمت چې کېږي خپل سیاست ته تغیر وکاندي. نو زه فکر کوم دا د عملی اقدام یو شکل دی. پاکستان د اټومي وسلو خاوند دی، مستقیمن جګړې ته په امریکا سره نشي داخلېدلی، اما دغه فشارونه یا د نظامي مرستو کمواله یا د پاکستان سره په د لارې په تک باندې د امریکا غور او بررسی د خپل د عملی اقداماتو یو خراب بیلګه ده.
د ښاغلي سادات په خبره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته امریکا د خپل نړیوال حیثیت ساتلو لپاره هم پر پاکستان لدې عمله له هرې ممکنه لارې فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسون وی چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي که څه هم امریکایي چارواکي وویل چې که څه هم امریکایي چارواکي تر دې وړاندې هم د پاکستان په اړه توندې خبرې کړي، خو ښایي د ټرمپ روسي خبرې عملي اقدامات هم له ځانه سره ولري. د ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
وکالم چې د ټرمپ کوم څرګندونه چې تیره شپه د پاکستان په مورد کړي دي، دا د پاکستان لپاره یو وخت گزار چې د امریکا د خوا پر دوی باندې وسو او دوی به د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی هر څه باورته دغه چې دوی د امریکا سره درلودې او ډېرې مرستې دوی هر کال ترلاسه کولې، دا به ټولې د لاسه ورکړي. او دا د ټرمپ یو پاملرنه ده چې پاکستان ته یې وکړله او پاکستان دا 15 کاله د دوی سره پچما په دوکا خپل تیر بیرو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره هم ان شاء الله په ګټه یو، د افغانستان د ولسونو لپاره هم په ګټه.
بلې، علي کوزي صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یپټوله کې د امریکا فشار زیات شوی، نو که چیرته دغه فشارونه عملی اقدامات له ځان سره ونه لري، نو فکر کوي چې مطلوبه نتیجه به ورکړي که څنګه؟
یاره، دا وروستۍ څرګندونه دا علمي چې دا به عملي بڼه غوره کړي، دا به زموږ عملي بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي، نو وروسته به معلومه شي. د اوس پر خو عملي بڼه نه ده معلومه، انشاءالله دا خبرې داسې معلومې دي چې دا به په عمل کې لکه تر کله چې په خوله کړي په عمل کې ونده شي.
بلې، علي کوزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، نو دغه فشارونو ته په کتو پاکستان باید په اسانۍ سره دې ته غاړه کیږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ، د دوی همکاري چې همسایه هیوادو د چین یا د نورو هیوادونو سره ډېره شوې ده، خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی. او دغه د امریکا همکاري یو خواته ده او د ټولو هیوادونو همکاري بلې خواته ده. او د امریکا چې هغه د دوی سره کم کومکونه کړي دي، دا ډېر غټ کومکونه دي، او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي، دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي او دوی به د هر همسایه هېواد کې دوی لاسونه کول، د هغو سره به نور دوی لاس پر سر شي او افغانانو نور همسایه هېوادونه به پرېږدي خپل کار او خپل غریبۍ دپاره. او د امریکا خوابتیا او د امریکا څرګندونې پالیسي چې ده، دا ډېر فرق لري د نورو هېوادونو سره.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت د کمیسون مشر ښاغلي علي کوزي څرګندونې واورېدې. تاسیزم غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. پاکستان په دې هیواد کې بیا د امریکا سفیر احضار کړی دی. د اقدام وروسته له هغې وشو چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د میلیاردونو ډالرو د مرستې د بندولو ګواښ وکړ او اسلام آباد یې د توندلارو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په درواغ ویلو تورن کړ. پاکستاني چارواکو په عکس العمل کې ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر خپل غاړه واخلي. فریبا ظاهر په رپورٹ لري.
پا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند نن تایید کړ چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د دوشنبه په ماښام هزار سوی و څو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه وضاحت ورکړي. دغه ویاند د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو د غبرګون لپاره د کابینې بیړنۍ غونډه جوړوي. ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټ کې پر پاکستان تور ولګوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې امریکا ته دروغ ویلي دي. دی وایي پاکستان امریکا په تیرو 15 کلونو کې هڅې تیر ایستلې او څه باندې 3 میلیارد ډالر یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ترې اخیستې دي. ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په خپله خاوره کې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا په افغانستان کې ورسره جنګیږي. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ تایید کړی چې پاکستان ته به 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته ورنه کړي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر خان د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځمکني او هوایي اړیکې پوځي اډیا او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانې وهلو او بې باورۍ پرته بل څه نه دي کړي. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د پاکستان اردو ژبې جیو ټلویزیون ته ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر خپلو خلکو واچوي. دی وایي امریکا باید په افغانستان کې د پوځي لارې پر ځای د خبرو او مذاکراتو لارې پر مخ بوزي. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د امریکا د ولسمشر د دې پیغام هرکلی کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تر اوسه په دې هېواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي.
زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي او هغه کومکونه چې دوی په د ترهګریز مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردی چې داغي مونږ هرکلی کوو.
وروسته له هغه چې امریکا د تیر میلادي کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د مشکوکو امریکایي بي پلوټ الوتکو بریدونه ډیر سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د تیر دسمبر پر 28مه کابل ته په خپل سفر کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې دغه هیواد له امریکا سره د کار کولو په نتیجه کې ډیر څه ترلاسه کوي او برعکس مجرمینو او تروریستانو ته په پناه ورکولو ډیر څه له لاسه ورکولای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په 2013 میلادي کال کې د تازه غواخونو او ننګونو خبرداري ورکوي. انټونیو ګوټرس د نوي میلادي کال په پیغام کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر نورو جنگځپلو او ناامنو هیوادونو کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو خبره کړې ده او د دغو غواخونو د مخنیوي په برخه کې په نړیوالو دیوالي غږ کړی دی. بلخو د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یاد ستونزې مني خو د مخنیوي په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه غواخونو او ننګونو خبره کړې او د دغه غواخونو او ننګونو د مخنیوي او سولېز نړۍ لپاره یې په نړیوالو دیوالي غږ کړی. انټونیو ګوټرس 2013 میلادي کال افغانستان او یو شمېر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د نامنوي اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللی. دی وایي زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو او ستونزو سره مخ وي. اټومي وسلې نامنۍ او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي او سره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یووالي غږ کوم. ښاغلی ګوټرس ویلي په 2013 میلادي کال کې نړۍ په ځینو برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی. نوموړي افغانستان او د نړۍ یو شمېر نورو نامنو هیوادونو ته په اشاره ویلي چې نوی میلادي کال به دغو هیوادونو ته د ازمایښت او ستونزو ډک کال وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل دغه پیغام کې اټومي وسلې د ځمکې ګرمښت، فقر، نامنی او بشري سرغړونې هغه ننګونې وبللې چې په 2013 میلادي کال کې بلا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې 2013 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بلل شوی او د یو شمېر راپورونو له مخې دغه کال د افغان او بهرنیو ځواکونو، داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځانوژونکو حملو په بدرګه تیر شو. بلخوا د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یادې ستونزې او ننګونې مني خو د هواري لپاره د جدي هڅو خبره کوي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان امید مسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د منو چې په افغانستان کې له بده مرغه یو لړ ننګونې او ستونزې شته. خو د ملي والی د حکومت شمنه د افغان ولس او نړیوالو همکارانو ته داده چې موږ په روان میلادي کال کې د خپل جدي او دوامدار هڅو په نتیجه کې خلاص تراوړنې به ولرو. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې د پلاوی بیا په دې باور ده چې که نړیوال د افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي شونې ده چې دغه هیواد له روان ناسم وضعیت څخه ووځي. د دغه جرګې دوهم منشي فلنا عرفان وایي نړیواله ټولنه او غړي هیوادونه په هر لحاظ د دې توان لري چې افغانستان له روان کړکېچ او ناخوالو بهر کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
تاسو زمون خاګله ازادي رادیو اورئ. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبريږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي پراتونکو څو ورځو کې به افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته راوګرځي. ترکمنستان د 2018 میلادي کال په وروستۍ ورځ پر جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو خپله برېښنا بنده کړه چې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې لامل یې د هغه هیواد لخوا د برېښنا د بیې لوړول خودل شوی دی. د جوزجان، سرپل ولایتونو چارواکي بیا وایي که د دې برېښنا جریان بیرته فعال نشي د خلکو په ورځني ژوند او صنعتي سکتور به ناوړه اثر پرې باسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان د برېښنا جریان فعال شي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې ترکمنستان غواړي د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره د خپل برېښنا د یو کیلو ولټ بیه چې پخوا دوه امریکایي سنټ وه څلورو سنټو ته لوړه کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری ازادي راډیو ته وویل په سرپل، فاریاب، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان برېښنا په موقته توګه فعال شوې او ډېر ژر به هغه هیواد ته د یو پلاوي په سفر سره دغه ستونزې ته د حل لارې ولټول شي.
دا برق ډېر موقتي ده. زموږ رئیس روان ده اسکاباد ته، انشاءالله سبا به خامخا دا مشکل حل شي. افغان حکومت د درې وزارتو نه هیئتونه ټاکلي دي چې هغه څوک چې د بورډ مسؤلیت لري دوی عاجل سبادار سفر کی امیدواری سل په سلو کېسته.
خاغلی ناصری وویل د ترکمنستان د برېښنا له بندېدو څو ورځې مخکې افغان پلاوی د ترکمنستان له مسؤلینو سره د برېښنا د بیو لوړېدل نه منلي. له همدې عمله ترکمنستان په ناڅاپي توګه د افغانستان په څو ولایتونو خپله برېښنا بنده کړه. خاغلی ناصری دا هم وویل د ترکمنستان له مسؤلینو سره په لومړیو تلیفوني خبرو کې هغه هیواد حاضر شو چې د یوې میاشتې لپاره په موقته توګه افغانستان ته د خپل برېښنا لیږد جاری وساتي. د ترکمنستان برېښنا د فاریاب ولایت د اقینې له بندره فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته تیریږي. د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل که د ترکمنستان د برېښنا جریان بیرته عادي حالت ته راونه ګرځي د جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو د خلکو ورځنی ژوند او صنعتي فعالیتونه به له ستونزو سره مخ شي.
با اثر قطع شدن برق از ترکمنستان شبرغان در و اطراف و ولسوالی های اطراف که وجود هست
در ترکمنستان در برېښنا بندیدو در شبرغان در خار او ولسوالی و سیدون کتا استون زیرم استکری هیله در برېښنا بیر توسل که دل دوامدار بی دل تا فابریکی همشتا لکه جرقدوق او خواجه گوگردک چی لبرېښنا کار اخلی او که برېښنا نبی دیر کارگران بی وزگار شی.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس باندې 1200 کیلو واټ برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردوي. حال دا چې برېښنا ته د افغانستان اړتیا سباندې 1000 کیلو واټ ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه هیواد شاوخوا 90% برېښنا وارداتي ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان ته مو د ترکمنستان د برېښنا د لیګ د بیرته بحال کېدو په اړه رپورټ واورېده. اوس هم په ایران کې د روانو ناامنیو موضوع اخلو. په ایران کې د رژیم پر ضد اعتراضونه دوام لري. د هغو معلوماتو پر اساس چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي ویل کېږي چې بېګا هم له تشدد کار اخیستل شوی دی او لږ تر لږه نه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ویلي دي چې په دې هیواد کې روان اعتراض ورته څرګندوي چې خلک څه غواړي. په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې.
په ایران کې د رژیم پر ضد مظاهرې د پنځمې ورځې لپاره روانې وې. رپورټونه وایي چې په ایران کې تیره شپه هم په دغو اعتراضونو کې تشدد سوی دی او لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د ایران حکومت په مکرر ډول اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د قانون سرغړونو ته دوام ورکړي له اوسپنیز سوک سره به مخامخ شي. دا په ایران کې په 2009 میلادي کال کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته د خلکو له پاتونه راهیسی چې د رژیم له لوري سخت وځپل سو اول وار دی چې یو ور بیا د ایران حکومت د خلکو له دومره ستر خبرګون سره مخامخ سوی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له ایران پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي دا څرګندیږي چې د اعتراض کوونکو او د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې شپږتنو هڅه کوله چې د پولیسو یو مرکز ونیسي او وسلې ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هغه هیواد په لسهاوو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل پارلمان د ځانګړو کمیټو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل چې په ایران کې روانه ستونزه شایي له بهره د ناکرارۍ په توګه لیدل کېږي، خو له دننه دا یو ښه موقع کېدلای سي څو د ایرانیانو غوښتنې وپیژندل سي. حسن روحاني وویل ایرانیان یوازې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي څخه شکایت نه لري، بلکې زیاته ازادي غواړي. د فارس خبري اژانس په حواله حسن روحاني ویلي موږ د بیکاری په څیر هیڅ ستره ستونزه نه لرو، سموږ اقتصاد عملیات ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون یو وار بیا په ایران کې د اعتراضونو ملاتړ وکړ. وی ویل چې په هغه هیواد کې د تغییر وخت را رسیدلی دی، خو روسیه ویل چې په ایران کې روان اعتراضونه د هغوی کورنۍ مسأله ده او په دې اړه بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ګڼل کېږي.
د نیپال حکومت پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به هغو بهرنیانو ته چې په یوازې سر د ایورست پر قلا د ختلو لپاره ورزي بندیز لګوي. بندیز پر هغو کسانو لګول کیږي چې په یوازې سر ایورست غره څوکې ته د ختلو هڅه کوي او بیا په ګروپي ډول پر ایورست د ختلو لپاره کوم بندیز نه دی لګول شوی. د نیپال حکومت ولې دا پریکړه کړې له فرشتې جلال زی اورو.
د نیپال د فرهنګ، توریزم او ملکی هوایی چلند وزارت چارواکي مهیشور نیوپانی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې حکومت د دې لپاره چې پر غرونو د ختلو لپاره د وګړو مسؤلیت ته شپه موسی او د کوهنوردانو امنیت شسی دا پریکړه کړې ده. زیات کوهنوردان یا غرختونکي نیپال ته یوازې سفر کوي او په ځانګړي ډول پر ایورست د ختلو هڅه کوي. زیات کسان هغه تجربه نه لري چې په هیمالیا کې پر غرونو د ختلو لپاره په کار ده. له طبیعت سره ډیر آشنا نه وي او وخت نا وخت زړه بوشنونکي پیش رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول د اپریل په میاشت کې یو سویسی کوهنورد اولیشتیک چې د یورست قلعې ته یې له یوې نوې لارې د رسېدو هڅې کولې وښوید او مړ سو. اولیشتیک د سویس ماشین په نوم ډیر پیژندل سوی و ځکه هغه زیاتې جایزې ګټلې وې او پر غرونو په ختلو کې د سرعت له امله یې د نړۍ په کچه شهرت درلود. د نیپال حکومت پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هغه غرختونکي چې په منفرد ډول د اولیشتیک په څیر پر ایورست د ختلو لپاره ورځي له نیپالي لارښودونکو سره باید سفر وکړي. په دې ډول به د نیپال هغو خلکو ته چې د غرونو لارې ورته معلومې دي او د هیمالیا په شاوخوا کې له جغرافیه سره ښه بلد دي کارونه پیدا سي. د نیپال حکومت هم همداراز پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هغو کسانو ته چې د سترګو لید یې ډېر کم وي یا ړانده وي او هغو کسانو ته چې دوه لاس یا پښې پرې سوي وي اجازه نه ورکوي چې پر هیمالیا د ختلو هڅې وکړي. د نیپال د حکومت د اعلان دې برخې یو شمېر خلک په قهر کړي دي. په نړۍ کې د غرونو له څوار لسو لوړو څوکو چې تر 8000 متره زیاته ارتفاع لري لږ تر لږه 8 په نیپال کې دي. د ایورست قلا یا لوړه څوکه 8848 متره ارتفاع لري.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
نوم مې وارث د کونړ ولایت اسداباد اوسیدونکی یم. بیل شکه چې پاکستان پر ځای د دې چې د نور هیوادونو څخه پیسې واخلي د پاره د دې چې ترهګر ډلې ورکی کی هغه د هغه په مقابل کې تشویقوي، د افغانانو په خلاف یې جنګوي او د نور نړۍ په خلاف یې جنګوي. او د ټرمپ دغه خبره چې د پاکستان پر ضد یې کړې ده او پاکستان یو دو کمر هیواد ثابت کړی دی، موږ په دغه باندې ډېر خوشحاله یو.
زما نوم زبرحمان خپلواک دی، د اسداباد ښار اوسیدونکی یم. دغه دواړه ملکونه دي چې پاکستان او امریکا کم جنګونه چې په افغانستان کې تیر شوي دغه دواړه ملکونه د لاس تیر شوي. د افغانستان لپاره هم دغه امریکي کومکونه ورکول چې افغانستان کې جنګ مخکې یوسي، خو اوس په څه خبره خلاف شوي، زموږ مشران دوکه شوي دي او دوی ته کومکونه ورکړي دي او دوی په سم ځای لګول، یعنی په ځای دی چې دهشتګر وظیفې روزلي دي.
نوم مې فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ټرمپ دغه خبرو ته زه د شک په سترګه باندې کورم او باوري نه یم، ځکه کو جنګ ختمول غواړي نو کو امریکا او غواړي نن په افغانستان کې چې ډز بندیز اعلان کړي نو نن په افغانستان کې جنگ نه کیږي. خو زه په دې عقیده یم چې دوی دواړه ملکونه چې دي دا یو گیم روان کړی دی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
قدر من اوریدونکو، چلو نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر اورو.
په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل شوي دي. د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي، او دا بریدونه د اروزګان ولایت په څا اډې سیمه کې شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې د هیواد دښمنان یې د حکومت ضد لاریونو ته لمن وهي. په دغو لاریونو کې تر اوسه د یوه پولیس په ګډون دوه ویشت کسان وژل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژۍ د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د اس څلور سوه دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه دي. او د جنوبی کوریا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي. خو تر هغې مخکې له مرزي احمد زید څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د سوارلس کلنو لیگ په سیالۍ کې هندوکش شمال د یو دېرش امتیازونو په لرلو د دې لیگ اتلولي خپله کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په لړ کې همداراز رسول شهید د یو ویشت امتیازونو په درلودو دوهم او پامیر د شپږ ویشت امتیازونو په خپلولو سره درېیم مقام خپل کړ. ښاغلی شاداب وویل چې د دغه لیگ د نن ورځې په سیالۍ کې استقلال درې د یو پر وړاندې لویدیز هندوکش او شهید پامیر ته دوه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه. نوموړی وایي په دغه لیګ کې له کابل څخه د فوټبال دیارلس لوبډلو ګډون کړی وو. دغه لیګ درې میاشتې مخکې پیل شوی وو او نن پای ته ورسېد. د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه ساوثهامپټون له کرسل پلیس، ویست هم له ویست بروم او سوانسی له ټوتنهام سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې دولس بجې او پنځلس دقیقې پیلېږي. دغه راز د دغه لیګ په بله لوبه کې نن شپه دولس بجې او دېرش دقیقې مانچستر سیټي له واتفورد سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ د تېرې شپې په نورو لوبو کې مانچستر یونایټډ دوه د صفر پر وړاندې ایورتون، نیوکاسل یو د صفر پر وړاندې ستوک سیټي، لستر سیټي درې د صفر پر وړاندې هادرسفیلد او لیورپول دوه د یو پر وړاندې بورنلی ته ماتې ورکړه. خو برایتن او برونماوت لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جو
جوړون کې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. افغانستان په تعلیمي نصاب کې د بیولوژي مضمون په چوکاټ کې د اناټومي ځینې فصلونه راغلي چې د انسان د وجود ځینې برخې تشریح کوي او باید زده کوونکو ته وویل شي، خو ویل کېږي چې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دغه درسونه په سم ډول نه تدریس کیږي او یا استادان بې خطرې تیریږي.
نو استاد به مونږ ته ویل چې دا موضوعات تاسو ته نه مربوط کیږي. استاد هم شرمېدل د ورخکات کې، نو بیا به مونږ ته ویل چې دا تاسو مو دا تاسو سپین سترګې کوي، باید وینو وای.
دا چې ولې په خبرونه کې بس به کوو او په دې به خبرې وکړو چې د وجود له جوړښت یا اناټومي څخه به خبرین جونې او میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کوي. هیله دا تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، پوهیږي چې اناټومي څه ده؟ له خپل وجود د انجونو به خبرې پر اتمونکې ژوند کې دوی له کوم ستونزو سره مخ کوي او ولې په خوندزیو کې د اناټومي له تدریس څخه ډډه کیږي. په نننۍ خبرونه کې په دې اړه د انجونو او خوونکو خبرې له متخصص ډاکټرې سره مرکه او د موضوع په اړه د دینی عالم او خلکو نظرونه اوري. د خبرونه ما مسعود نیازی جوړ کړی چې وګمه جبرخیلی وړاندې کوي. درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د خزو او انجونو په وړاندې د نورو غنو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله دوی د بلوغ سن ته رسیږي د خپل وجود په تغیراتو او جوړښت نه پوهیږي. په سنتي او دودیزو ټولنو کې د دغه ډول مسایلو په اړه خبرې کول شرم او غیر اخلاقي عمل ګڼل کیږي او داسې ذهنیت موجود دی چې نوي ځوانان په ځانګړې توګه نجونې سپین سترګې کوي، نو ځکه د کورنۍ له خوا په دې برخه کې ډیر ابتدایي معلومات هم نه ورکول کیږي. د کور له چاپیریال بهر ښوونځی چې د انسان دوهم کور ګڼل کیږي، له اووم ټولګي د بیولوژۍ په مضمون کې د بلوغ د دورې او د انسان د وجود د جوړښت په اړه ځینې فصلونه راغلي دي. خو لکه څنګه چې لیدل کیږي، په ښوونځیو کې هم هغه څه چې لازمه ده په دې اړه زده کوونکو ته لازم معلومات نه ورکول کیږي. کله چې درس دې ډول مسایلو باندې وي، استاد د هغه فصل پاڼې قاتوي او ترې تیریږي. دا چې ولې د کابل ښار د ښځینه ښوونځي یوه ښوونکي ښاپیری چې خپله هم د بیولوژي مضمون تدریس کوي په دې اړه راته وایي.
ما معلم هستم د یکی از مکاتب شهر کابل.
د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د بیولوژي مضمون تدریسوم. خو په دغه مضمون کې چې د اناټومي کوم فصل لونه دی، هغه زده کوونکو ته درس نه ورکوم او علت هم دا دی چې ځینې خبرې زده کوونکو ته نشم تشریح کولای او ما ته سخته ده چې زده کوونکو ته دا ډول خبرې وکړم. که څه هم هغوی نجونې دي، خو بیا هم د شرم احساس کوم. او بل خبره دا ده چې خپل زده کوونکي هم دغه سي موضوعاتو پر وړاندې د شرم احساس کوي، دا ډول درس نه تشریح کوي. یا کله دوی راته وایي چې دا درس مه تشریح کوه، نو بیا هم هغه ده چې پرېږدم یې او حتی په امتحان کې سوالونه هم ترې نه راوړم.
فصل سوال نبیاریم.
د کابل ښار دیوی خزینه لیسې د 12م ټولګي زده کوونکی ارزو په وینا استاد یې تل ورته وایي چې د اناټومي موضوعات ستاسو مربوط نه دي، یعنی عمر مو کم دی او وخت یې نه دی، نو ځکه دا برخه دوی هیڅ وخت نه دی ویلي.
فصل چې اوس 12م صنف کې منو، یعنی ضرور ده چې په دې خبرو باید موږ پوه شو دغه موضوعات چې خصوصا مربوط کیږي انجونو ته مربوط کیږي، یعنی د هایس په اړه کې د انجونو د تکامل یا د پیغلتوب د دورې په اکلی او یا بکارت پردی پاکله به معلوماتو. نو معمولا استاد وای دغه فصل ځان سره وای دغه موضوعات سپکی، یا راتوي سدا ورخات کې دینه تیریګو د تاسو په درد نخري، نو هغه مختنه تشریکی نو زکه مخ پنه پي.
هغه جون ته چې په کورنۍ یا خوندزي کې دو دوی د وجود په اړه معلومات نه ورکول کیږي او دا نه ورته خودل کیږي چې د وجود کوم غړی څومره مهم دی او څه ډول باید ترې ساتنه وکړي، امکان لري چې په نامناسب لارو سر شي او په ناپوه کې خپل ژوند په اوبو لاهو کړي، او یا هم دا چې هلک او نجلۍ په استثنایی مواردو کې د یو بل د وجود په اړه د معلوماتو د نه لرلو په سبب په راتلونکي ګډ ژوند کې لګڼو ستونزو سره مخ کیدلی شي. اغلی ارزو زیاتوي که په دې اړه په کور او ښوونځیو کې معلومات ورنکړل شي، نو کېدای شي په آینده ژوند کې ځوانان له ستونزو سره مخ شي.
مثلا زه اوس خپله یو جلې ما که دغه موضوعات باندې زه پوه نه سم، راتلونکی ژوند به د ما ستونزو سره مخ شي. مثلا که زه واده وکړم په دوه خبرو زه نه پوهېږم، نو مثلا ماته باید تشریح سي چې دغسې مرحلو سره ته مخ کېږي، نو او له دې ویرېږم او اتمن ټول سره باید به دا ویروي سي تر څو ورته تشریح ونیسي، او که تشریح وسي نو
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلای او اوریدلای شئ www.azadiradio.com.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واورو چې په خوانځیو کې د اناټومي د تدریس په اړه را سره شریک کړي دي.
زمانو کریمه ده او زه د کابل د شهر اوسیدونکی یم. زما په نظر دا ډیر مهم خبره ده چې هر یو ځوان کپ جلی وی کالک وی باید خپل اعضاء په اهمیت باندې باید وپیږي. کله په دې خبره باندې ونه پیږي نو معلوم دره دغه محافظت نه کوي، نو اخلاقي او رواني تکلیفونه دي. تر از یو مکتب کې دا کار شوی دی، یو جلی سره هغه جلی غریب ډیر جړل، هغه غریب په دې پوی نه و چې باکر سره توای یو زه باید څنګه خپل وجود محافظت وکم، ځکه چې آگاهی نه درلودله.
ځینو
خلکو ته د دغه ډول مسایلو بیان له اخلاقي پلوه مناسب نه ښکاري. موږ دا موضوع د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد عبدالهادي صاحبنا پوښتلې ده.
د حقیقتونو باندې پوهېدل د هر مسلمان د هر انسان حق دی. دا کتاب کې د دې لپاره نشته شوی چې موږ باید شاګردان پی باندې پوه او دا د معلم مکلفیت دی. نو په ډیر امانتداری سره با نظر داشت اصول اسلامي، اصول اخلاقي ډیر په ښه توګه لکه د خپل لور ته چې وایي دغسې د مسایلو ورته تشریح کړي، تر څو چې دوی د ډیر جنجالونو باندې اخته نه شي، ډیر مسایل ورته مبهم پاتې نه شي. او بل خبره دا چې که موږ د خپل ځوان نسل په حقیقتونو ته باندې تربیه کړو او هغې د دین مثبت برداشت وکړو او په آینده کې د دین کار واخلي، نو یو ثواب موږ ته رسي.
دا چې زده کوونکو ته د بیولوژي په مضمون کې د اناټومي فصلونو ویل څومره ضروري دي، د افغانستان د پوهنې وزارت د خزینه خوانځیو د پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومن په دې اړه نور معلومات راکوي.
اناټومي مضمون د ووم صرف نه په بیولوژي کتاب کې شروع کیږي، د معرف په نصاب کې، او ډېر اړین او ډېر مهم مضمون دی چې باید زده کوونکي ولولي، ځکه په دې کې ساختمان د وجود ټول تشریح کیږي. کله چې زده کوونکي د خپل د وجود ساختمان پاکله ونه پویږي او نش کولای چې خپل وجود محافظت وکړي، خپل وجود مثلا هغه ضرورتونه پوره کړي، حداقل دونه معلومات ولري چې زما په سیستم کې په وضعیت کې کوم عضو کوم کار کوي.
میرمن مومن د نجونو زده کوونکو لپاره د دې مضمون د ښه تدریس او تشریح په خاطر د خزینه استادانو لخوا او نارینه زده کوونکو لپاره د نارینه و لخوا تدریس د حل لار ګڼي.
خو ستونزه په دې کې ده چې په بعض ځایونو کې مثلا کې چې دلته بعض عنوانونه د درس ونه لوستل شي یا بعض معلمین نارینه وي نجونو ته د درس ورنه کړي، نو د پرې اکله یو څه مشکلات شته چې موږ ته هم شکایت راغلی، یا شرم ګڼي یا تعصب ګڼي درس نور کول کیږي. چې وزارت معرف مسلمان دی او دا پلی کړم دی او پس ریام په دې لار کې په وایته ګمونه واخلي.
دا چې منجلی د خپل وجود له جوړښت خبره وي څومره اړینه ده، او په دې برخه کې د معلوماتو نه درلودل له اروایي او صحي اړخان جونې له کوم ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه زموږ همکارې مسعود نیازی د نسایي ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې سریا یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، کدا ته وایي چې په خوانځیو کې زده کوونکو ته د اناټومۍ یا د دوی د وجود د جوړښت تشریح او بیان څومره مهمه وړین دی؟
د خپل وجود جوړښت د څه کې معلومات نه وځي، یوازې انجنې تعلقان ته د انسان ته ضرورت دی. او په مکتب کې په بیولوژي مضمون کې په فصل کې اناټومي تشریح کیږي، او دا باید نارینه او استادې که ښځینه باید خپل شاګردان ته لکه چې نور مضامین یا نور فصلونه تشریح کوي، دا هم باید ورته تشریح کړي. او دې نه باید ځان تیر نه باسي، او د فصل باید درست تشریح کړي. که چیرې خلا د معلوماتو کې دوی ته ډېر ستونزه پیدا کیږي، نه یوازې دوی چې باید خپل د وجود په اناتومي باندې پوه شي، د خپل وجود په فیزیولوژي باندې یا هغه تغییرات چې نارمل د دوی په وجود کې منځته راځي هغه باندې باید پوه شي، چې د دیارلس کلۍ نه وروسته زیاتره دغه تغییرات د دوی په وجود کې پیدا کیږي. که دوی قبلا معلومات ولري، دوی کولی شي چې دغه تغییرات چې د دوی په وجود کې راځي دوی سره څه رقم برخورد وکړي او هغه نه څه رقم ځان نه موازه درته کړي.
ډاکټر صاحب لکه مخکې تاسو څنګه چې دغه موضوع یادونه وکړه چې کنجونې آگاهیونه لري څه ستونزې پیدا کوي دوی لپاره، کله چې دوی مشترک ژوند ته داخليږي په هغې مرحله کې که دوی مثلا دغو مسایلو نه بې خبره اوسي د دوی په ګډ ژوند به څه ناوړه اغېزې ولري ستاسو په نظر؟
ډېرې ناخوالې منځته راځي که چیرې یو نارینه د اسلام لنګانه معلومات نه لري او کچری او خزینم ام اصلي علوم باندې پوی نشي، اسلامي علوم باندې پوی نشي، د مسلمان په صفت کې د ډیر ناخوالی منستر ازي، مثلا کچری او خزه په حیض کې څومره رخصت لري، کچری په نفاس کې څومره رخصت لري، او دا چې کله حمل ولري باید سره کوم برخورد ورسره وشي. نو په دې سب کې زمنګ یو رور دغه معلومات مکمل ولري د مسلمان په صفت او د خپل وجود په سکه هم معلومات ولري، دا کول شي چې دغه حالت سره ډیر مثبت خورت بو کې او ډیر خژون ولري، او زمون خورم کوم معلومات ولري کول شي چې خپل حق نه خسته ای دفاع وکي او هغه مقابل لور ته قناعت ورکړي. کچیر دواړه د معلومات په خلا کې قرار ولري د دې سبب ګرځي چې د دوی ژوند کې ستونزې منځته راشي.
ډاکټر صاحب دغه موضوع کې کڅو جونې ولکان معلومات ونه لري لرواني اړخ دې څومره صدمه ویني او پرتلونکي ژوند نه وړه پایلې غورځي؟
او دروانی د لحاظ کسو خپل معلومات ولري د خپل وجود د جوړښت څخه کې دغه تغیرات چې دغه وجود کی راځي کنارینه وک خزنه رواني د لحاظ ناغوی ډیر آرام اوسي، یو کچیر یو سوخ فزیکی صحت ولري او دغه روان هغه مخشوش ای هغه د هره ولري هغه تشویش ولري که زو واده کوم سکیږي واده نه پس ما سر صبر خورت کیږي که دغه تشویشونه ورسره موجود وي دغه رواني صحت د سبب کیږي دغه جسمی صحت هم خراب شي او هغه د خپل ژوند د خي شیبونم خلزت نشوړلې او د ژوند یو خوشونت سره شروع کیږي، خوشونت سره تمامیږي.
مننه ډاکټر صاحب.
ترنو اوریدونکو، میندو او پلارونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیرات او جوړښتونو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. خونکو ته هم پکار ده چې له زده کوونکو سره د مور او پلار په شان چلند وکړي، په ځینو مسایلو یې سر ور خلاص کړي چې پاینده کې له ستونزو سره مخ نشي. دولت اړوند ارګانونو او دینی عالمانو ته هم خای چې د واز پروګرامونو او عامه پوهاوي لاري کورنۍ ته دا پوهاوي چې د انسان په وجود کې ځینې جوړښتونه تشریح او پوهاوي ته ضرورت لري، او دا ډول پوهاوي بد اخلاقي او شرم نه بلکې ضرورت دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو غوړیدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره کنه دل د خوشحالی په دوربین کې هم نه لیدل کیږي چې سړی نه کار لري نه سرمایه ولري نه امنیت ولري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات، نو څنګه به خوشحاله شي؟ پرته له څو غلو او مفسدینو نور هیڅوک هم خوشحاله نه دي. موږ هڅه کوو چې د څو شیبو لپاره مو خوشحاله کړو، خو په هغې کې هم د غم نشونه وي. د خپرونې په پیل کې مو یوه مطبوعاتي کنفرانس ته بیایو چې واورئ امنیتي مسؤلین څه بوز بادوي پکې.
لکه څرنګه چې خبرې په دې ورځو کې په خار او شاوخوا سیمو کې بې امنیتي ډیره زیاته شوې ده. سړي تښتونې، قتل، غلا او وسلوالې عملې څو برابره شوې دي. له همدې امله مو وغوښتل چې د چارو مسؤلین ملت ته معلومات ورکړي او د دغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خلکو اذان روښانه کړي. په سر کې د خار له امنیتي مسؤول نه هیله کوم چې خپل عالمانه وینا تاسو ته درواوروي.
قدرمنو خبریالانو، خوشحاله یم چې نن د یوې ډېرې مهمې موضوع پاکله معلومات درکوم. امنیت چې یو ډیر مهم اجتماعي ضرورت دی، متاسفانه په دې خار کې ډیر کمزوري شوی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د شپې لخوا په کوڅو کې وسلوالې ډلې ګرځي او محترم خاریان اذیت کوي، جیبونه یې لوټوي او موبایلونه او پیسې ترې اخلي. موږ ډیرې داسې پیښې ثبت کړي دي چې سر ماخام او سهار خاریان لوټل شوي دي، وهل شوي دي، اوان مرګ ته ګواښل شوي دي. په زغرده یې درته ویلی شم چې د جنایتکارو ډلو وسلې له موږ نه هم ډیرې او هم خطرناکې دي. مننه چې زما خبرې مو واورېدې.
او اوس به د ښار د بدو پیښو د دفاع قمندانۍ قمندان صاحب خپله وینا در واوروي.
ټولو خبریالانو ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې زموږ خبرې په غور سره واوري او ملت ته یې ورسوي. لکه څنګه چې په جریان کې است، ورځ په ورځ په ښار کې امنیت خرابیږي، هان چې زموږ په ګزمو هم کله کله حمله کیږي. د دغو ډلو کنټرول ډیر ضروري دی، خو ډیر امکانات غواړي. کله کله یې چې ونیسو او باندې یې کړو، په سبا یې بیا بېرته خوشي وي. مننه.
اوس به د ټولو قواوو غټ قومندان صاحب د ښار د امنیت په اړه معلومات درکړي. مهرباني وکړئ قومندان صاحب.
محترمو خبریالانو سلام، خوشاله یم چې نن د خپل مسؤلیت په رڼا کې د ښار په وضعیت معلومات درکوم. ښار ډیر نام نه شوی، وسلوالې ډلې ډیرې شوي، د خلکو زورول، پلټل او لوټل لوړې کچې ته رسېدلې دي. په رڼا ورځ د خلکو له جیبونو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل کیږي او په مرګ هم تهدیدېږي. پس له مازدیګره خو سمه د غلو پاچایي وي، نه څوک موټر د کور مخې ته درولی شي او نه هم پس له ماښامه له کوره راوتلی شي. مونږ ګزمې هم لرو او پیرې هم، خو په څو محدودو ځایونو کې. او که رښتیا درته ووایم نو د مونږ د پوستې له څنګ سره هم غلا کیږي، هم سړی وژل کیږي او هم بم ایښودل کیږي. حیران ورته پاتې یو چې دا څوک دی او له کومه راځي، چیرته پټیږي، څوک ایمای کوي. هغوی چې نیول کیږي بیرته خوشي کیږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس مونږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو، حیران ورته پاتې یو چې څه ورسره وکړو او په څه ډول یې مخه ونیسو. زه نه چې له ما نه پورته مسؤلین هم حیران دي چې څه وکړي. له توجه نه مو ډېره ډېره مننه، د پوښتنو او ځوابونو برخه نه لرو. د خدای په امان.
پخوا به خلکو پیسې غونډولی چې یا حج ته پیلار شي او یا هم د چا ځمکه ګرو کی، خو اوس یې د دې لپاره ټولوي چې دوهمه، دریمه او یا څلورمه عصري ښځه پیو کی. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
و سړیا، په کور کې هیڅ شی نشته چې پاخه یې کم، د دې لپاره یو څه راوړه.
ټول عمر دې همدغه سرنده راته غږولې او د څه نشته راک پکې غږوي.
نو چې نشته خو نشته، نو ولې دروغ درته وایم؟
دروغ نه وایې، احتیاط نه کوي. که دې احتیاط کولی او شیان دې په اندازه پخولی، اوس به دغسې سپیره ډاکټر نه وي ناسته.
چې نه وي له چه شي سره احتیاط وکم؟ دا دوه کاله دي سمې میچنې راباندې تاو کړې.
او ښځې، په خپله ګټه او تاوان هم نه پوهېږي چې که ته غوړ او نور شیان کم شوي، د تا وزن هم کم شوی او دغه ده په پنځوس کلنۍ کې لکه شل کلنه نجلۍ غوندې ښکاري.
ورځ له ورځې کمزوري کېږم، په وچه ډوډۍ دې سپینې سوارې رانه جوړې کړې.
ښځې، ته یو څه وخت نور هم ګزاره وکړه، بیا به دې په ډېرو خوړو سر وګرځوم.
ولې څه خبره ده؟ آش ته خو م نه ځې چې پیسې ورته ټولې کړې، او که دې کوم کور ته سترګو لاندې کړی دی چې وایې خلې.
چې یو ځل پیسې ټولې کړم بیا به یو وینې چې څه پې کوم.
نو ولې اوس راڅخه پټوې؟
غواړم حیرانه دې کړم او هغه وخت به یې بیا په خوند پوه شي.
سمه ده، یو څه وخت نور به م دا د اوسپنې نینې درسره وچیچم. دا څه خبره ده چې داسې ورخطا ورخطا ګرځئ؟ ورونه او خویندې دیم ټول سرګردانه دي. څه خبره ده چې ما ته یې نه وایئ؟
د یو ملګري واده مې دی، موږ ټول یې ورغوښتي یو او د واده اختیارات یې موږ ته راکړي دي. بیچاره څوک نږدې خپلوان نه لري.
نو ما ولې نه پکې پوښتئ؟
ښځې، تا نه واروالم، د ښځو تګ راتګ نه ورسره لرم.
نو دا څه ډول ملګری دې دی چې د واده ټول اختیارات یې تا ته درکړي دي او بیا د ښځو تګ راتګ هم نه ورسره لرې؟
د ما ډېر ملګري همدغسې دي.
چې بل کسه وکي پام دې د خاینه ایران ولا ریښتیا چې ډېره دې ایران کړم
لیونه کېږه ما د کور کار در باندې ډېرو ما ول چې حکومت کې درته راولم چې لږ دې دمه جوړ شي اوس مو د چوروالۍ غونډې ته بیایو چې د بخاریو او زغالو د دودونو د مخنیوي په هکله باس پکې روان دی.
مدیر صاحب سرسبزی ته څه وایې؟
ما ویل چې په مختلفو ځایو کې مو غټې غټې پکې نصب کړې وای چې د بخاریو دودونه یې پسې اخیستي وای.
چیرته به یې پسې واخلي؟ خو چې له یوې کوڅې وباسي بلې کوڅې ته ځي.
چې په هره کوڅه کې پکه وي نو وځي بله خاره.
له کوڅې به یې بامونو ته پورته کړي او بیا هم د کړکیو له لارې کوټو ته ننوځي.
نو ته څه پکې وایې چې څه وکړو؟
زه وایم چې پکې مو په بامونو ورته درولي وای او خولې هم مخکته وای. دودونه مجبوره کېدل چې ځان یوې خواته وباسي.
دا ډیر ښه نظر دی او په اصل کې د ما نظر تایید کړ چې دا دودونه بیل پکو نشي سل کېدای.
د صفائی موین صاحب تاسو څه وایئ؟
چوروال صاحب زه وایم چې داسې کوم ماشین مو له بهره ورته راوړی وای چې د ښار ټول دودونه یې راکشولی او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلی. صاحب دغسې یوه ویډیو مې نن په فیسبوک کې ولیدله چې یو ماشین د پارکونو د توی شوې ونو پاڼې یې راکشولې او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلې.
ما خو تر اوسه نه دي اورېدلی چې د دود کشولو ماشین دی وي.
اے چوروال صاحب دا بهرانیان داسې بلا خلک دي چې هر شی جوړولی شي کنه مونږ به یې د جوړولو فرمایش ورکړو.
دا نظر دې د ما هم خوښ شو ځکه بله هیڅ لاره نه لري. که بخارۍ بندې کړو نو خلک به له یخنۍ مړه شي او که بندې نه کړو نو دودونو خلک مرګ ته رانږدې کړي دي.
هو صاحب زه هم همدا وایم.
چې داسې ده نو سبا به په عمومي جلسې کې فیصله پرې وکړو او یو هیات به مقرر کړو چې د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وویني او د دغسې یو ماشین جوړولو خبر ورسره وکړي.
نو څه کار خو دا کار نه کېږي خلک به څه کوي؟
ځا په دا یوه کال کې به یې سږي هم له کاره نه لویږي د غومره به هم نازک نه وي.
ښه نو ماشین چې دود را کش کړي بیا به یې چیرته ساتي؟
زه خو وایم چې اول خو به یې له منځه یوسي او که دغه امکانات نه درلوده په لویو ټانکرونو کې به یې اچوو او د هیواد په سرحدونو کې به یې په ګاونډیانو ور خوشي کړو چې ورته معلومه شي دود څومره بد شی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ساده بنگړو شنګ شنګ ساده پنگړو چرنګ هر سهار بيسلي پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او ساده پنگړو چرنګ چرنګ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون